احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. قدر بن اوریدونکو، د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا هم افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي، او شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا کې معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش، و در مجموع چهار ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاده کرد چه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی، او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د راروانې پنجشنبه په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په نهمه نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي.
جرګه ته کافی تدابیر نیول سوی دي، او ان شاء الله جرګه به په هم د سور تر سره کیږي او څلور ورځې لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. خنجانی پرون د غبرګولي په دوهمه نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او سپکاوی ورته کړی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه وغوښته، او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څېړنو ژمنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنه وای افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو لډلې دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوختی. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر د مذهبي جشن مراسم تر سره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو نه چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلی و چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی، خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي. شمالی کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالی کوریا خبری آژانس کی سی این ای نن سه شنبه راپور ورکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کیم ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده، خو آژانس یې د دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي و چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په دوهمه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ترامپ او شمالي کوریا د مشر دوه مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهرچیانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لری شوي ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر بشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهرچیانو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. غکل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې 13مې دا دوره بشپړه کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. تکل سوي و چې د تیرې شنبې په ورځ له کابله یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کوم ځنګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرسته ویلي و چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي، خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دریو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم غواښ نه وي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي و چې تر څو چې پر ټولو مسأله موافقه نه وي شوي پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سیمیتا د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزي موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانلی کې په اروپا او امریکا کې د مشتو افغانانو نږدې ویشل کسي ستلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له اساسو سره کتلې دي. د رسپانې په باور دا غونډه د شنبې پورس د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعته ډیر د طالبانو د مرکزی پلاوی له مشر شیر محمد عباس تنگزی او د طالبانو تر لسو ډیرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورسپانه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورسپانه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړي، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسیږي. ورسپانې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورسپانې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د ښځو یو شمیر فعالان اندېښمنې دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې راپدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه کړې. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درويشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډله کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2014 کال راپدې خو افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شای په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلی شي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په سریلانکا کې د یک شنبه ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیره له 290 اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې 14 کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو 14 کې د مړو شمیر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یک شنبه پورې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 چاودنې وشوې. په کولومبو کې چاودنې په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا د صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یک شنبه په ورځ په تروریستي حملو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کیږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلی وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر متریپالا سریسینا له دې پیښې سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکم پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د برېټانیې، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د دولسو هیوادونو اتباع وژل شوې دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوی مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربیره ل کندوز د ریدی ګل د مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
اخوازي کدی خوا جنگ هر خوا ته چزي خو لمخې یو خوا شچې په خدای زارمې
چوي. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیاز مندی وا پدې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، هڅه څو د غربت په تاثیر شوی نه، تر څو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات را ده.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کې نه په تماشه چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل یو ځوان انجلۍ ناشته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللې ده
او په ورخمین خیال کې به ډیکلمه شوی نظم واوري.
جڑا پدغی راشی ولی اوس هغه خومات هړی چینار هغه نمجن خو وسوی پولی سپین مرغی خو به وزری پرتی لوړ دنګ د خټو خسوری برجونا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د پسرلی په راتک سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر دودیز مشاعري وشوي چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعري وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمیر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعري وشوي. تیره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعري زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولا هلته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګي هم یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یعنې دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بیخي نه حس کوي.
نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنې مشاعره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډیر شیرونه په سولې باندې څرخېدل او ټولو د سولې ثبات او د تلپاتې امن د وختلو پیغامونه درلودل او شیرونه ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله پامیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه د کلو بانډو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و. هغه مرکز چې لامدې ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران مونږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډګل 12 مشاعره ده چې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل. خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیر تمنګو تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ترجو کو نګور چې د دنیا په ډیرو مهم هوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیز دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د 100 کالنۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږ ترکیې ته نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطح عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر اثر، د مولیر اثر، د بالزاک اثر، د منان ملګری اثر، د فیفزلی اثر، د استاد قادر فرخ اثر، د جلیا او د استاد بیست اثر بیلید.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا دسی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ترته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یوه تراژدی په تیره شوې نه وي، زه د ده د ژوند یوه تراژدی را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورني ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
کراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم عاید د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسو تن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بنا یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فیفزلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخیده او ډراما پای ته رسیده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه ورته وایم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې اروپایي خور او فقط د اروپایي وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه. وایي بچه دا دوګون دی، ښه د دې اروپایي ځان ورکوې. اوه، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه لوبغاړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر وه، لوبغاړي وه، ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، زما په ټلویزیون کې وښیه، نن سبا زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي.
تیاتر مسوی او چې بیا دوباره سازی شوی الته فقط د تمثیلی پارچو یا ډیرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کیږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسټی یا داغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتی رئیس په تیاتر کې دکتورا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکتورا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کیږي، پس د اوو کار زما میرمن ماته وایي، وایي زه مور کیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کیږي، دا چې حیرانیږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغه کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نشم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې دي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور یو د دې مور. او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغه بد به اعدام شي. چې زه ورنه ووځم ما هم د حکم به اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم سوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی یې، هغه وایي نه زه پلار نه لرم. زه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم، بیا هم ته زما سوی یې، لطفا که ته ووایه چې ته زما سوی یې، زه درپسې مرم. زه مور ته چېرته وایي؟ مور پلان کې زګې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ زوی ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نیسم دا تختیله نه، ته څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم. دغلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وي. ماشه زوی، خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته دې چې پولیسان خبرې کوي چې چل دی، همدا زما زوی، هغه هم چې دا نه ښه وي د رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وک ضلع چترال ته، هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړی او تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا د غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری لپخوانه زما د رسید وخت نه، ل شاعری سره زما مینه او علاقه وه.
خو دسی چار نو متشوی کړي شکل پنتون تلاړلو التا د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمونږ څخه وختنه کوي چې تاسو باید چې فارغی کړئ د پنتون نه هداقل له تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعر سره علاقه وي شعر او شاعری سره علاقه وي اشعار ولیکي او دا کوئی حساونه و د استادانو خ نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړم.
تاسو ول چې استادانو په پهونتون کې وه هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې په شاعری دی شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعری سره و خود استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه او جنګونه او هغې شاعر کړم، ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه، ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات رااله ستونزې رالی او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل مونږه، نو طبعا دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي، نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو، نو زمونږ شاعری دومره قوي شاعری به نه وي خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1920 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې، البته د آزادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاسه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
امان صاحب مونږ داسې اورېدلې چې ته په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دري کې محدود شعرونه دي، د 15 شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وسته نژانې شي، تو ست اوري او راګلم، شې پړلم تو دیږي ابل نشته ای پالم، تو دوا تو ته ګلا تو ست نومو وګالم، کل شوم جه پارونیسته و مو دی ببیک شالم، پم دز د شنګ رایز کو یو بودی یاد کولم، برګ مټول جه نورګرام اوس کا کې پمشتلم، منډول جه دوا بمیش شو زره ته تون پړلم.
څونه می اوست مطلب واغست چې د نورستان د سیمو او د ولسوالیو صفت کړي دی په کیسه دی، دا ترجمه کوي خبرې
ترجمه به کو ګلا تو ته شالم، تو لري نو ستلم، ای وطن لتا څه خبر ځان قربان کړم، او تا بل دښمنانو څخه وساتم، او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې، او ستا ترقی منګه غواړو، او ستا لپاره منګه هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه شو دي، د ولسوالیو نمونه دي، د مشهور ځایونو نمونه شو دي، نو وطني شعر دی یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نصری برخه چې افسانه دی لیکلي، قصې دی لیکلي، دی سیاسي مضامین دی لیکلي، شعری کړي دي.
نو هغه د نورستان په اړه می معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهي ادبیات چې دي، اشعار چې دي، هغه را پاتې دي مونږ ته. هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده، او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي. لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغسې یا یو د بل د خولې نه هغه لیکلي. دا کتابونه چاپ شوي نه دي، خو انشاءالله په آینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شولونه دي. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلی ده، او بل شولونه دي، یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شولونه دي د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنا یې دا ده. نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو دري ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنه کوي ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنه وکم، نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم. هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکلی وکم ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
لیکوال او شاعر فرشته غني د ښځو فعال ده. هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي، او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوري. راځي لنډه کیسه د هغې په خپله ژبه واورو.
ځوان انجلۍ او سپینګیری، لیکواله فرشته غني. د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو. انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو، ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي. ځوان په خندا شو، وی ویل نه، څلور خونې دي، دومره بې صبري مه کوه، مهرباني په څوکۍ کینئ، په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل، یوه ځوان انجلۍ ناسته وه، زمانه به مشربه، خو د ورځو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجراته وي. معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي ورځې نه جوړوي. دا ورته شرم ښکاري. ځینې نجونې چې ورځې په پیغلتوب کې جوړوي، نو خلک یې بې شرمه بولي، یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي، ځکه چې له ورځو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی. څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم، ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې. پرې پوهه نه شوه. ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم. انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو. خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه. ستا هم سترګې ضعیفه شوې؟ نه، وړې دانې مې په سترګو کې راختلې، سوځېږي، وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی. څه شوي دي؟ پوه نه شوم. هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم، ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي، چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې. له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ، شبنم، شبنم څوک ده؟ نوبت یې راورسېد. نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه. سپین ږیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و، د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه. په قهرجنه لهجه یې ورته وویل، مزه، صبر وکړه. نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې، له شرمه یې غومبوري سره شول. په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ، سترګې یې ښکارېدې. د هغې سترګې تورچکې غوندې وې، هومره ښایسته نه وه، خو چې مخ به یې پټ کړ، سترګې به یې په انسان ښې لګېدې. د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست. په دې سره سپین ږیری سړی ورجک شو، په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد. ځوان ورته وویل، شبنم تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دې خواته راوکتل، خوله یې جینګه کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و، خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. مونږ چې تر ډیره یو نه وخت تللی وو وار مو وروسته وو. سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې برګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه، لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپینګیری زموږ شاته راغی، ځوانې نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوانې نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ، د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل، یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپینګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ږیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل، د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم. چې نوبت دې راورسېد ول ډاکټر ته ور نغلې، ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاري دی. او هغه بل؟ هغه لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی، مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل، د دیوال څنګ ته ولاړ و، په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل، ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه، زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. دس کول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول، ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپینګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه، نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپینګیری نجلۍ له لاسه کش کړه، هغه دوه نور هم ورپسې شول، او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی، لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسي او اردو ژبو ښه پوهېده.
نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهی کې له کندهار څخه سند تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خوب اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شیر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راس د تا ښکلې سنم، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، د شانې په صد پارا ذکر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بوده، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بوده، په پرهار باندې نور میک تمرهم، د زبان په عشق کې مشه نور محمده، دو زبان په عشق مشه نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوی خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځي چې د هغه په ژبه یې واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلی یې نن مسلمانی ده کنه ګوره یارا. نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یاره، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یاره، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یاره، هسې نه ته مې هم کافر وبولې، هسې مې مه ګړوه نوره یاره. زنن یو کار کوما، توکل په خپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کوما، د زړه خبره ښه په جار کوما، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کوما، او دا سلم زل دی چې اظهار کوما. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرۍ چرته دي، ماته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څخه غوم خپل یارا نور بنو مخ د زمانه و نکړم نور به څه درته کیسه کوم خو یو خبره خډه اډه کوم سترګ سپینوم خبره سپینه کوم قسم په خدای در سره مینا کوم تاویل چې پریخه می تاویل چې اوس دې هغه خوند نشتا تاویل چې خامخا یو څه خوشته ده تا داسې چلی دلی تا ورېدلې دي څه تا ته چا څه ویلی خخا زما په خاموشي باندې دې شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی توبه توبه د آشنا توبه توبه د آشنا زه بیل تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بیل ځان نه ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خنده دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم نو زما لرې مسافر آشنا یا د مستیو په خار ورک لالیا اوس د لیدلی نه یم تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی ته مې غزل ته تورې نه راکوې تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتي بولی که کال بوتي بولی زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی څه به مې یاد کړي نو په څه مې یادی سهار به څه ویني یو ګل څنګه بوی کوي د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایا دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې ژړا په دغې راشي ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوي پولې سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه مات مات قلم او سوی سوی کتاب دا بې عظمت او دا رامات شملې د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼي ولی دا ولی زه اوس نشم لیدی داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم ته خو پوهیږې که نه زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږې که نه زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږې که نه هو رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې اوس هم ولاړې مه پرې ویاړمه زه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر ساز آواز، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د خیال زرین وزری، اوس می هم هر سا کی تراوزی، اوس می هم هر سا کی تراوزی، اوس ته هم مرش په یادونو سره لوبی کوم، اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم، مینا لرم در سره دمره اظهار بسته کنه، مینا لرم در سره دمره اظهار بسته کنه، چغه و هم ګورا ټول دنیا مخبره وا، چغه و هم ګورا ټول دنیا مخبره.